سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال هر کله کوم خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروسته مهم مطالب راټول کړي خو په لبه په خبرونو وکړو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په سره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هېڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
ښاغلی ثانیګزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژر تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې باید ژر تر ژره په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېنږدي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. په دې اړه درته ټول جزئیات وړاندې په خبرونه کې راپور کې لرو. د طالبان د حکومت یو جیک پوری چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستان ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي څوک نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنامه او د افغانستان په نوم یو 15 روپۍ ترلاسه کړي. نور بس ته دا د سوداګرۍ برخه ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په بومي غونډه کې د افغانستان اړوند ویلي وو چې د جمعې په د تیرې جمعې په ورځ چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضوره ویره لري. هغه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نومونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې د ډلې افغانستان کې میشتې دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. دا پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغه غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فائق وایي د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به هلته راپورته کړي. او نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیه له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیتسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه نه قانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولې د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یوه برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې اړه درته راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. خلک د بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي او وایي چې د خوړل ډوډۍ نه لري.
دغه سې د لوړ سره مخ یم چې بله شپه را ولاس ولم باره مې بغار کړی ما یا لا تا پیدا کړی یم تب مې وژنې لای.
د دې ترڅنګ د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی چې نن په کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ویلي چې تعلیم پر ښځو نر فرض ده. راپور درته لرو، ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیم ستړي مشي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا له خپل مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیګزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبر پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو کڅ هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یو کمیټه ته دنده سپارلې، خو عملاً په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. خغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په ستره الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدا چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داست.
خغلی ستانگزی د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د خغلی ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وي، خو د سیخکاری چې د طالبانو لوی مشر او نورو باصلاحیت غړو د ده دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. د څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات د امید زهر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد د چنجونې د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومی شوی. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوی. خغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مدار راپور شریک کړ، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد جواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوې او پکې د خغلی ګوترش له قوله لیکل شوي سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکونو ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتې کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادي غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یایي د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کڅ هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوی، خو بیا هم داعش ډله یو ګواښ یاده شوی چې لا هم ملکی، قومي او مذهبي لږکي په نخښه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله هم دا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې شپږم مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادۍ او د طالبان لخوا لښپګم ټولګي او پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو، لترګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه ښودل شوې ده. موږ په دې اړه د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل سره خبرې کړې دي او په پایل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې دوی د ملګرو ملتونو د راپور څنګه ارزوي.
وایم چې د دوی راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پرځای او سم ارزول شوی و، سم انعکاس ورکړ شو، سم راشه دوی ته. اما متاسفانه دی په چای منی هغه کس چې په دواړو سترګو ګوري د ورځې اوس زه نه پوهېږم، اوس خو رسنۍ دومره زیات فعال نه دي، حضور نه لري، خلک د لوږې نه مري. باور وکړه زه په خپله ارقام لرم، اوس چې هر چېرې خبرېږم خلک یا خپله خودکشي کوي یا د لوږې نه بالاخره مري. د دې انسانی باندې څوک کار کوي؟ دا یو ناورین دی، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلک دې نورسته خلک ایس دغه بد اقتصادي حالت او دغه ټولنیز چاپریال چې اوس موږ لرو دا دومره د اندېښنې وړ دی او دومره د تشویش وړ دی چې ورځ تر بلې خرابېږي او خلک د نابودۍ کندې ته ځي، ځکه فقر او وزګارتیا په خپله خلک نگران کړی دي، خلک رواني کړی دي. دا ډیره سخته ده، اما کله چې دا خبرونه دي اوري نه یوازې زموږ د خولې نه، موږ خو نه شو ویلی، د معتبرو سرچینو د لارې نه هغه مستند دوی ته اراحه کېږي، دوی وایي خدای دې نه کړي. داسې نه ده او داسې تاسو وایي دنیا ګل ګلزار دي. په دې باندې باور وکړه دغه انساني وجدان ته کان کړي چې دوی سره هم زړه لري، دوی سره هم وجدان لري، ولې نه پوهېږي، ولې نه ګوري سترګې ړندې دي، دوی غوږونه کڼي دي چې خلک څه حالت کې دي. دوی هیڅ مسؤلیت نه اخلي د خلکو دپاره د خدماتو او د امید ورکولو، د ډاډ ورکولو
میرمن امیل، تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همدا شي، د مکتب نه جنکۍ مانې کړي د شپږم سنت پورته تر 12 پورې، دا خو په هر کور کې ته باور وکړي او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او پرونو کې څومره جنجال دی. هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري، هغه څومره ځورېږي. مور و پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هېڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري و نه لري.
د ښځو د حقونو مدافع اوګي امیل و چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غوړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د منځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د منځخونډه د شنبه په ورځ د سپتمبر په 26مې نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې و.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه لنګدې کار کولو ته دوام ورکو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکی. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقوقو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګ تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان په اړه د ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکړو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې دا موږ ته ښکاري. د هغه پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړې خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړې او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدې ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسیې سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره لا هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخت وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. لبلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حملې کړې او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچنکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوایي ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیسات یې ویجاړ کړي او له فعالیت یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قومندانې نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 70 روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه پنځه توپونه د دافع حوازت درې دستګاوې او څلور زریه وسایط ویجاړ شوې دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پوځ د دفاعي عملیاتو مرکز و هم د سختو جګړو راپورونه رارسیږي. د اوکراین پوځ په عین حال کې د څلورو پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي څو په جنوب کې ډیره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتني پنځمه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کیږي. د ټول پښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کیږي او ویرول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د روزګان اوسیدونکی شپږ 50 کلن ګلباس چې د اوو کسیزې کورنۍ نفقه ورته رغړې ده وایي راتلونکي ژمي ته سخت اندېښمن دی. د ده په خبره اقتصادي وضعیت یې تر دې برید خراب دی چې آن په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه سې د لوړ سره مخ یم چې بل شپه را ولاس ولم باره مې بغار کړل ما یا لا تا پیدا کړی یم ته به مې وژنې الهي ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او وره مش پر دغه اندازه باندې وروره ټوک ټوکی چې وروره ولاکه په کور کې یا سیر لرم یا من لرم.
ګلباز دغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې دا محله سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دی. وایي نه کار نه خواړه او نه ژمي ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمي را روان دی. په دې ژمي کې نه د چا سره خشته نه ورشته نه کار روزګار شته دی او همداسې هیڅ تمه توقع بس خیر دی والله نه نور دی چې شي نشته او دغه کوم چې شي راځي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیل مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شوی مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وایي د مرستي تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکی ولري. هغه ادعا چې طالب ویندویانو په وار وار رد کړي ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ له کال زیاته موده ووته. بیروزګاری او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 3 میلیونه افغانانو غذایي امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې سیلابونو شدید وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هر کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د راروان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. ډبلیو ایف پی ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه له منځه تللي دي. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځنۍ کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که زه هم لمرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلې دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نور مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلې دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلې دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور لمخي په افغانستان کې د جګړو لکابله ل 3.5 میلیون زیات افغانان بې ځای شوی دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زبد هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي چې زیاتې په دې راپور کې ووري.
د هلمند ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د شپږ دیرش ښوونځیو لپاره ودانې رغول کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالیو کې د یونیسیف او آی آر سی نړیوالو موسسو له لوري د شپږ دیرش هغه ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د جګړو پر مهال زیات زیان رسېدلی دي او اکثره یې تخریب شوي دي.
شمالي ولسوالیو د مکاتب ودانۍ هغه یا خو بیخي له منځه تللی دي او یا په بارو کې هغه ویجاړ شوی دي. نو موږ پلان کې لرو انشاءالله چې هغه د یونیسف په مالي لګښت باندې تر شپږ دیرش مکاتبو ترمیمات چې هغه به د دوی په مالي لګښت کېږي چې د 15,000 تر 6,000 ډالرو باندې به پر ځای کې ترمیمات مصارف کوي هغه برغوي. د دې تر څنګ آی آر سی هم د هغه سره پلان کې لرو چې سمکاتب دوی راته ترمیم کړي سلام مراحل خلاص شوي د جرب کار شروع.
د هلمند په شمال کې سنگین ولسوالی یو له هغه ولسوالی څخه د تیرو شلو کلونو پر مهال د خونړي جګړو مرکز ګڼل کېده. د یادو جګړو پر مهال په دغه ولسوالی کې د دولتي تاسیساتو ترڅنګ د خلکو کورونه، کښتونه، دوکانونه او د غراز ښوونځي ته هم په زیاته کچه زیان رسېدلی دي. د یادی ولسوالی اوسیدونکي د دولت او د مسول لوري دغه ښوونځي درغولو د دې اقدام استاینه کوي او غوښتنه کوي چې د ښوونځي د پاساسي توګه ورته ورغول سي.
خراب شوی دی که د وطن ماشومان دي که د بازار ماشومان دي ټول ورته راځي. دغه مو غوښتنه ده چې دا جوړ شي په ژر وخت په لنډ وخت.
د هلمند شمالي ولسوالی باغران، سنگین او مساکلا او د سنوري ولسوالی دي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د درنو جګړو شهید وي او خلک یې له هر ډول اسانتیا او به برخې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زما نوم عبدالسلام دی. څه سودا وی دي په ډالر دي تجاران چې ګد په ډالر باندې سودا کوي. هر روزه نرخ چې دی په جلا جلا قیامت دی. داسې نه دی چې دغه پر چم چوس نرخ معلوم سي خیر و خیرات دی. نو حکومت باید دغه دغه وکړي، همکاري وکړي چې وروره د سودا وي ګرد په افغاني کې پوهجه په افغاني تجاران ورکوي. نو دوی په ډالر باندې سودا ورکوي. وروره که برا ده، که چای دي، که غوړي دي، دا خوراکي مواد غټ غټ شان چې دي وروره ګرد دی په ډالر باندې ورکوي. نو ډالر وروره یو ورځ په یو نرخ دی، بل ورځ په بل دی. ملامت نه دي تجاران په خواجه. یو ورځ معنی په نوي دی، بل ورځ په دوه نوي دی، بل ورځ په پنځه نوي دی، بل ورځ په سل دی. خدا رقم نرخونه چې ډالر ده نو خو دی ملامت نه چې په هغه ورځ ډالر په هر سوی دی په هغه قیمت باندې په هغه افغانۍ ورکوي. نو موږ هم وروره ملامت دوی سهار په یوه بایي، ماپښین په بله بایي. داسې لا پېښ شوی ده چې په شپاړه سوه مو غوړي رانیولي دي، په 1500 مو ورکړي دي او ته یو دم ډالر رکښته سي. نو هر شی دغه څه کیاس کنو
ولاکم په شو وسره سي، ولاکم په یو من وړو وسره د خپل دغه لړی کو توس په 1500 افغانۍ سودا ولاکه کړی ده. نو ولاک په ټول افغانستان کې ولېش مزه کړو. ولاکه د فارس په لور ده فون خو پورته جوړه په ورځ پورته وایي چې دا ګره کنټرول کې په جنه خامه او سره د الله چې پورته سي پاغه غړي شي په تکي راو ده. الله چې ته تاسو په جنه پاوته او د شه درک نن ما مې ځاګه چې کمیز یو افغاني یو افغاني کمیز نور په جنه څه څه کیږي نه دا پورته ګر کار کار تجار په لاس کې دی په جنه. چې حکومت مرزا غوارو په جنه چې بساغه د خامه ورته غړي و خارو په جنه دغه پوزي مت مرص خو نه ستمر رس کوه دا خپل ګټ ورسته دي چې هغه وروره واکو د غل دي مرتوله کا شهر رسل د پاغه حکومت نه پدا حکومت دې چا ولا کا شهر کړی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
په د خبرونې دویم نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقونه لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته